ملاتړی مشي تاسو څخه کلا ساتي رادیو ناوړی په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په کنړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کنړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټکین شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ قربانده شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1550 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سه‌شنبه په ورځ هم په چارټر الوتکو کې 160 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا 1500 داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا 60 غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. د لایحه تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي. کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو، طالب چارواکو او پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نشي تلفات لري او کنه؟
ډزې شوې دي له هغه طرف نه په ترخو او براولو هغه اخې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني جیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي جیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلوه بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپله سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ ترته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالي پسې نه سو تللی دا به څه کوو.
لا دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست تر دې ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوي دي چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نو مطالبه مشتاق ملتیا هم غواړم.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريد سيالمو په تخنيکي چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دي په کندل ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخت پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې پوګدو کې افغانستان غړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کندل ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوي چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي. خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په اړه ورکه.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان د یو اربیا او کونړ ولایت کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دنګام په یو شپږ سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلی دي وخصره دی علاقه دا غلطه دخل کو معلومه اینو هغه پکې مستناس لگی دي. دنګام ولسوالی هم دغه د سیم ساحه او طوای دغه بره بغریز علاقه ده. نو هغه خو دغه سرغړونه دا وکړ دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې دغه شان د توپ جواب په توپ ورکړی او دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ له خلکو سره نسبندی کړی ده تاسو دا هم کوئ په دا خاطر دا نه جواب نور دی ګنه الحمدلله جواب نه پاتې.
خو د دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نه ختی په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمن ورسته جنگ سو جی دنګ ولسوالۍ بنشوي کانډو کې پاکستانی پوځونو وختل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو تبادله سوې په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره سوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي او یو عام کس تقریبا لسو پورې وژې لګېدلي په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل دغشان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې د نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکز وبدې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کوم پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایي بریدونو ترڅنګ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب دی لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کندر ولایت په مرورې او دنګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بل پلو د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي
اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایې پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ما سامان پاتې د خپلو سامانو ته نسو ورتلی. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي. اوس موږ ته لار راوښي، موږ څه شی وکړو؟ هلته پرېږدې نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانې دي، خپل سامانو ته سیرانې، دلته ساړه دي، موږ څه شی وکړو؟
یو بل کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پلوستینی سي په پنجاب کې د موږ تر تښتېدلي، دلته وزغلي که خپل کالیب شه نسو تللی، دا به څه کوو؟
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجي دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تاییده کړه.
دسې په سلګونو، دسې بزرګونو، دسې بلوچستان کې، دسې کراچۍ کې، دسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې چې پرېشر راغی، دوی خپل سر وویست، خپل عزت یې بچ کړ. سامانونه د ډېرو خلکو پاتې دي کرایي کورو کې، په خپلو جویو کې داسې خلک دي چې هغه بې څوکه خلک دي، دغو سامانونه پاتې دي. وروره،
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستاني پولیسو ته ویل شوي چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې منیسي، خو که بېرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بېرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته لاړشي، واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راشي، خپل سامان دوی وړلی سي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې دینه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لیارې کې مشکلات جوړوي. دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډو له سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوست سیمو ورڅخه پیلېږي د لویې لارې په اوږدو کې 1200 نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یادې لویې لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانای استازي منیب زدران مشال روریتو ویل
د تیرې کوتل نه پیل د وج زدران ورسوالۍ پورې 1200 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تیرا کده.
د ګردیز خوست په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونی عملی کی تر دې د ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر دي لکه کوم ځکه لاوهی لګیدلای او د ترافیکو او هغه لاوهی ته باید متوجه اوسیږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهی په مطابق سدی مختلف مشال نه دسه مخمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلون کې او سیموال وای د دې لوحو په نسبی دوسره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلونه کې اسانتي آرامه زده شوی. د پکتیا اوسیدونکو د دینار عابد وای
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کې نه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامه ته په کېول لپاره ډېر د ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک بو بیسواده بو په غو نه پوی د دل لپاره لګولې د چ مثال درځي کې باید سرات څومره وی او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرات سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکي نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسب دل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زترانو سرټو کانډو کې دا شان چې دی دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلی او باروړونکو موټرو په سرعت او تیزوالی کې بې احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایمو او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیکو موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداری ورکوي چې په دې توګه د ترافیکو په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو مخکې کله ازادي راډیو نه اورئ وړاندې به په دې اړه سره راپور ورئ چې نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور به ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریز له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یکشنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبریالانو د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه، هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي، خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. بل لورته د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې دوی به د کیف د دریز ملاتړ وکړي که چیرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي، ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پر یوه غړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړې دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیه د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مسکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکران دی د خپل خاوري له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپایي متحدانو سره هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوښ پروشو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سره کال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما را نمیگیرد.
مرضیه محمدی په ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2.5 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس می نسی. پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزلې او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2014 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د ساروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او ویې ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان ووژل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. دې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارا بسیار وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شویم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمه درغلی یو یو خوده مونیول چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او تیرمی دا پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تورم او پلورمی او خپل شپا و رز پریتیرو.
پاکستان ظاهرن روست لحقی چی دا اکتوبر پی غلسمه دا جوران کرخی پوگدو که دا طالبان و پاکستانی زواکونو تربنز دا سخت نخط و روست دا طالبان و حکومت سرای عدی که خراب اسوی پا دا حیوات که پرمیشت و افغانان و فشارون دا پا اونوارد سیاد کردی دی. دا پاکستان دا کورنوی چار وزیر محسن نقوی دا دسمبر پلومدهو که دا غیر قانونی افغان کډوالو دا نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2014 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13مه پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی، وایي
کوم وخت نه چې زلزله شوې د هغې وخت نه دی خو مسوول په زندګي یو څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي، هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه د خیمو زندگی
د سوي چې ډېره سخت ده. د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقص می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کېدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبری سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې، او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي، او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا استنې غندلې، او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسی ساعت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا، هیله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند به یاستې. زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د اولسمې صفحې څخه پیل تر یو دېرشمې صفحې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجمې ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنې د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دي چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي. په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایفیلوس سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلوسکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه
چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي، چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه کچیرې مرشه مثال ورکړو، لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دی، ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس یاسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي. د برېښنا جریان تیر نکړي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو، په نظر کې ونیستو الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي، او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپل یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او د خپل آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الکترون زکوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې د الکترولیت ډولونه وایو، یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لومړي ځل لپاره په 1300 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي، او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي، ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي او ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي. نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ تاسو ته راشي، چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیو چې مادیه د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو، چې بالاخره موږ تاسو پوهیږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت شکیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ تاسو ته وایي کچیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو کچیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو کچیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو کچیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګران زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کېږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي، چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زاد لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے هغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیم وو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی په سل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ او تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. ازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول په دیل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. کرونو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویلو چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنځیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکې ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دو څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دو این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس پی اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کیږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میتر په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وښیو، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه یا وجود ولري، بیا کولی شو چې موږ او تاسو پوه شو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پیژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وای گو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وای گو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مورو تاسو کولی شئ چې د کاربونون د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره، دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې چشکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو. خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو، وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شته وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابیږي، د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کښې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کښې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ او تاسو د چې کله د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله ترسوله معاویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه معاویزه چې ده د هغې معاویزې نوم اخلو. کله چې د معاویزې نوم واخسته بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه معاویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې شتو یو معاویزه چې شتو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د معاویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سر کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د معاویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو د ټولو مرکب نوم چشکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه معاویزې ورباندې نفسې وو، بیا راځو لومړی د کوچني معاویزې نوم اخلو، بیا وروسته د غټې معاویزې نوم اخلو، په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه، په دوام کاربن باندې یو معاویزه نفسه شوې ده. وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې معاویزې نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره، سکنډري د ایس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښیو. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوي نه، هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي، یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا څو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي او مدل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دي د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادیږي، لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول چې شکي، او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سر ته ورسېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. Oh, my God.